دا ازادي رادیو نو ری وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې توت هرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له استزاد څخه بریالی ووت. نور ریپورتونه لرو خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند لبري ورسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د روسیې په داسې حال کې لمصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړ چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. خو په سر کې د کابل سټوډیو نه ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کورونې چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهي غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. د جمهورۍ غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. او د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې د ملي اور دی او ساتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پوره خبرونه ده. کورونی چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهي غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. خغلی علومی نن د ولسی جرګې استزاهي غونډه ته بلل شوی او چې له هر اړخیزو سرګندونو ورسته وکړای شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رائے په اړانی توګه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی خغلی علومی ته درای د ورکول په وخت وویل خغل ابراهیمی وی د کورونی چارو د وزیر خبرو د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې ویلی و چې د کورونی چارو وزیر د ورستیو نه امنی او په کورونی چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استزاه کړی دی. د افغانستان د جمهوری غختون کو ګوند له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس لغړیو هیوادونو سره بحث وکړي. د دغه ګوند مشر عدلی بهرام نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې له دغه هیوادونو سره به بحث د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو لیدلوری رامنځته شي. عدلی بهرام هم درځ ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید فشار پرې راوستل شي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مرګ وروسته تر نامعلومه نیټې وځنډېدې. د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې د ملي اردو او سرتیرو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رډیو ته ویل چې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر نن له غرمې مخکې د سړک غاړې پر ځای شوی ماين ور برابر شو چې یاد مرګ جوړ له افغان سرتیرو ته پکې واوخته. وسلوالو طالبانو د دې ماين خودني مسولیت په غاړه اخیسته ده. او ورسته خبر هم ده چې نن د نوومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایت رسولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. په هغه بیان کې چې د ملګر ملتونو لخوا د سرمنشي بانکمون په حواله خبر شوې راغلي په 13 یو لسیزه کې سباندې وسه خبرلان د خبرلې پر مهال وشل شوې دي. د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایت رسولو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې هم ګڼ شمیر خبرلان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملګر ملتونو ویلي چې د خبرلانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کوي چې وکولې شي په آزاد توګه ریپورت ورکړي. او د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د میورسته اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپل وښودل چې د ثبات غوښتنه کوي. راځي چې یو لاس ووسو سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیې صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موش به آزادی د امنیت قربانی نکړو، موش به په ګډه نوې ترکیه جوړ کړو چې هم آزادی او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافی دي. کورد پلوه دیموکرات ګوند تر 10% زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 10مه د ترکیې په سانلی اورفا کې ووژل. قادر له هغه ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سن پیټرسبورګ ته ور ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندلې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل. دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت ای 321 یربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه و چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلی چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیشه وه. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې ده، نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دیسی 919 ډول الوتکه کې 168 تنه سپرلي زایدای شي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل، ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په سیول کې د جنوبی کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلې چې ویلي دي په پام کې لري د لری واټن وشتونکو توغندیو یا هم د اتمي وسلو ازمیشت کوي. کارتر شمالی کوریا یو نږدې خطرناکه او دوامدار ګواښ وباله. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیورن هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی ایبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه کچه خبرې وکړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تریخ تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومي د ولسی جرګې لننننۍ استیضاحیه غونډې بریالی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل
بنان با اکثریت توجیهات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفت.
د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د ولسی جرګې وکیلان تل چارواکي د ایوازي د ملي ګټو پر بنسټ نه استیضا کوي، بلکې نورې موخې هم لري. د خغلی علومي د استیضا په اړه وویل
دا استیضا د ملي ګټو پر اساس باندې نه ده. دا استیضا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده.
خغلی ایوبی وایي چمتو دی چې دا وکیلانو نمونه افشا کړي چې د استیضا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. له خغلی ایوبی سره بشپړه مرکه وروسته اوریدل شي. د فرا ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاری پلان په دغه ولایت کې د خلکو مدني ټولنو اساسو سره شریک کړ. په شمال زون کې د امن او امن نظم د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مخالف وسلوال وشلې دي. که را سره وای نو نور ریپورتونه هم لرو. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استزاهیه غونډې برالی ووت. نورالحق علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د ولسی جرګې لخوا استزاه شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته داسې څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوې او د کورنیو چارو وزیر ورته څه ځوابونه ورکړي، پاره یې سید کمال شارف د کابل په استودیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنۍ چارو د وزیر استهزا د هغه د سلبې صلاحیت سبب ګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استهزا سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علومی خبرو د ولسي جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې شوی ځوابونه رای اچوین ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو د قناعت حاصل کړ او پاړې زرغونه کارتونه پورته کړل. د وی په ټوله کې 105 تنه حاضر وو، 8 تنه سره کارتونه پورته کړل. مینا اند د کورنۍ چار د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ. د کورنۍ چار د وزیر د استیزا پړه راټول سوی پښتني د 15 تنو ټاکل سو وکیلان لخوا وړاندې سوی چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږي د پولیس لپاره د جنگي وسایلو او تجهیزات کمښت پر ګمارونو او پر سلیقوي لریکول باندې متمرکز وي. د ولس جرګې غړي عزیز جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوپه بله. دا وای لکه وخت څخه چې تاسو راغلی یاست، د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوال طالبان نیولې دي او د سرپل او جوزجان تر مازه لوی لار یو له هغلار څخه د چهار ورځ د مرګ جوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي. د افغانستان ولسي جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزا کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې هم د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای د کندوز، بدخشان، سرپل، بدخشان او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت او ملي امنیت ریاست کې د ځینو مقرری په اړه دقیقون د ولسي جرګې لخوا استهزا شوی وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر جنگي او نظامی تجهیزاتو پر ډیرولو ټینګار وکړ. دوی موږ اوس هم ناتوانیان لرو، تر اوسه هوایي قوا او درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ چې لور ډیر ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه وسله غواړي. له وسلوال طالبان څخه بهرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې وو زیات شوی دی، کم شوی نه دی. وسلوال ته دا ویلي چې هلي نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوري او د سوال لاندې راولي. بله انصاب
ډیر زیات مننه له تانه دوستانو. سید کمال شارف و چې د ولسی جرګې د نننۍ هغه غونډې حال راکو چې وکیلانو پکې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استزا کړی وو، خو نوموړی له دې استزایې غونډې نه بریالی ووت. د ولسی جرګې خپل یو شمیر وکیلان وایي چې د دوی ټولې استزاهیه غونډې یوازې د ملي ګټو پر بنسټ نه وي. یو شمیر وکیلان ادعا کوي چې ځینې وکیل صاحبان د استزا په بدل کې له وزیرانو پیسې او نور امتیازونه غواړي. یو له دوی نه چې دا څرګندول عبدالرحیم ایوبی دی. عبدالرحیم ایوبی وایي چې ولسی جرګې په عمومي جلسه کې به د نمونه اخیستو لپاره وخت نه ورکول کیږي او د غواړي د هغه وکیلانو نمونه څرګند کړي چې د د په وینا له وزیرانو پیسې او نور امتیازات اخلي. ټاکل شوی و دوه ونی وړاندې ښاغلی ایوبی د غلیست ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړی وای، خو د نامعلومه دلایلو له مخې تر اوسه ځنډیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر هم استضاع کړ او نورالحق علومی هم له دې استضاع بریالی ووت. اسدالله الدین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې جوړ شوی لیست څنګه شو.
په دې تیرو 5 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا د پاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راشي بیا خپل امضاوي بیرته واخی، تکه چې د خپل هدف ته ورسیږي. یو شمیر معمولي و کې څوک نقد پیسې واخی او د آتش بیت څخه یو شمیر وکیلان دي چې هغه په تیرو 5 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټ کاندید و داغه څخه درو وسه پوری هم ماته معلوم دي هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب، هغه محل چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړي، په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شول ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالان وي، اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تیرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانیدل چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړي؟ آیا مخې نیول کیږي؟
بله، مخه دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول، او بیا پښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسیون دی جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم. مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه سترې محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان، او نه بل چا په دې متعلق باندې در اوسه پوری څه ونه ویله.
څوک د پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نمونه واخلي، آیا اداري هیئت او کده جرګې غړي دي؟
اول خو خبره دا ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نمونو د اخستلو څخه شروع وکوم، زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کیږم. پولیس جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري، هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف خبره وسی، هغه بیا بي کوي.
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعد نه وي، او تاسو ته هم وخت درنه کول شته تاسو نمونه واخلي، نو تاسو چمتو یې چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکړي، او یا هم غزنګړي کې مسول مچ یاد کړي، یا هم ارګ جمهور ریاست دغه نمونه ورکړي؟
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې دا نمونه ورکم.
ایوبی صاحب، چیرته بیا هم کمیسون جوړ نه سي تاسو ته راپورټ ارزښت ورنکول شي، تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه لیست ورکړي؟
زه فکر کوم چې رسنوي ته د لیست ورکول باندې کاش کې ډېر مشکل حل شي، کاش کې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح موضوع څنګه و په نننۍ غونډه کې؟ آیا دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استیضاح؟
کچېری تاسو موضوع تعقیب کړی، زه آماده هم زما پلیش کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکم، پر کم سوالونه پر اساس چې دی استیضاح شوی دی، حال دا چې ما په استیضاح کې امضا نه ده کړې. مګر کله چې ځنن ولسی جرګې ته داخلېدلم، د دې سمخ کې چې زه ولسی جرګې ته داخل سم، یو شمېر وکیلانو چې دا غو برخورد کومي وو سمتي وو، او زه په دوه درو لار باندې یو خو بل خواته بوتم، او ماته لیکلي سوالونه په جیب کې راوچول چې موږ تا تر څنګ ولاړ یو، ته دې ځخ پورته کړې چې د دې څخه ماته دا سیمال میدل چې دا استیضاح د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده، دا استیضاح د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده. کچېری د ملت استازي واقعیا پر ملت باندې درد لري، تکلیف لري، نو هغه سوالونه چې باید سي وي، هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله.
دا ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او چوایي چمتو دي د هغه وکیلانو نمونه افشا کړی چې د استیضاح په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
محمد طالب د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ هغه اوسیدونکی دی چې د وروستۍ زلزلې له امله یې پر کور غر را خویدلې او د خپلې کورنۍ نه غړي له لاسه ورکړي او لس نور هم ټپیان شوي. وروستۍ زلزلې په کونړ کې دا سیمه تر ټولو زیاته ځپلې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال رهولان وری له ځپل شو خلکو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه د راپور برابرولو په هدف دې ولسوالۍ ته تللې. له محمد طالب سره چې له څو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز ته راغلې او غږېدلې، نوموړي لومړی د زلزلې حال داسې بیانوي.
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزلہ راغ لازمنګ کور چو ټوله علاقه و ترسیدله، خازم په قربان ډیر زیات غر راغه، غر و په دې کې نه شیدانو شوزم په کورنۍ کې، او دغه لس زخمیان خو د سو جداد چغسر هسپتال ته انتقال شو، غټی شپخانه ته، او څه د مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوی او شخصي جلال آباد ته وړل، او ډیر زیات زور او تکلیف راور سره راته. زمونږ هیڅ پاتې نه دی په کور کې، صرف د دغه شو بندگانو د سرونو نه. نو موږ دا درخواست کوو دولت او مؤسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دای کوم مرسته کولای شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی، زمونږ هیڅ شی پاتې نه دی په کورونو کې.
مننه. کله چې دغه سی ناڅاپي پیښه په یو چا باندې راشي، هغه ډیر زیات دردیږي، غمجن کیږي. تا کله دغه ماشومان خلک دی ولې چې د تیګو لاندې دي، مړه دي، زخمې دي، څه احساس دی وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه، موږ د رکت منځو کې چې الله پاک دا ستاد خوانه امتحان په موږ باندې، او تا دغه خلکو ته روح ورکړ، او تا دې ته واخیسته موږ له صبر جمیل راکې، او خپل اوسلم د لاس ورنک لزګج په بد اوسلم انسنه کې د کنه موږ ډیر غمجن شوی وي او ډیر زیات تکالیف پر رسیدلی دي او زمون په سر باندې قوم دولت چارواکو ډیر زیات خپکان کړی دی زمون نه په دې خپکان باندې دا غم ډیر زیات چت کړی دی موږ ډیر زیات غمجنو چې د دوی منډې آلې زلې تکالیف د دولت چارواکو نه د موسساتو نه د نور مسلمانانو د عوامو نه دوی موږ ویل چې زمونږ په خپکان او زمونږ په غم باندې ډیر زیات غمجنو نو زمونږ ډیر غم کم شو موږ له ډیر تسل په دې باندې راغی
زخمیانو رئیستلو کې تر سر چا کومک وکړ وی نه
کړ ډیرو خلکو مرسته کړې ده ډیرو خلکو هلې ځلې کړې دي زمونږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړې به زمونږ څوک راوباسي په غیر د بلوزرو نه په غیر د دولت موادو نه په غیر دولت کومک نه الله پاک دې هغو له اجر عظیم ورکړي ټول قوم راغی په یو منډه باندې نو موږ بېخي په خپل زخمي او مړې باندې پوه شوي نو قوم راویسته او هسپتال د مریض له ورسه او ادرې ته لله مړه راورسه
ماشومان تا سره دي او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي ژوندې دي څه حالت کې دا ماشومان په څه حالت کې
دغه ماشومان چې د کوم منصر په دې ساحه کې ولاړ دي ځکه د دوی مورګانې ژوندې دي خو شدید زخمیان دي په کور کې او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي خو نورې خویندې ورونه میندې دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو دا نور موږ سره د امکانات نه وو ډاکټرانو ته ویلي وو چې دا به بیخي خوځوی نه هډوکي کریک دي جوړونې ختلي دي لکه پلستر یې ورکړی دي نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو نو هغه د سره د پامیل نه د هغه څوک پاتې نه دی نو یو ورور بسته پامیل چې د هغه پامیل پوره ختم شوی دی لکه دا هېڅ پاتې نه دی دغه
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه نړیوالو نه چې څه وکړي
نو صاحب زمونږ خو الله ته توجه ده او هغه امکانات چې زمونږ د زندګیو ختم شوي دي هغه زما په خوله نه راځي خو انساني ضرورت چې زمونږ دي هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده بس دا ورځ راغلي دي زمونږ په الو ځلو باندې د وزارت پر دا خبر رسېدلې ده ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې ده ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه دا د یو شخص د یوې درې د یو کور د یو کلي نه وه په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي او زمونږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ والي صاحب راغلی و هلته پنځو کسانو ته به چې غسری کې د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یې الله سله څه شی ورکړي وو هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي وو نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق وي چې هغه تاسو ته ورسېږي
په کونړ کې د یوې زلزله ځپلې کورنۍ له مشر سره مو مرکه واورېده چې د کورنۍ نه غړي په زلزلې کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي د حکومت او دولتي چارواکو د مرستې په تمه ده په دې هیله چې حکومتي چارواکي به دغه ځپلې کورنۍ ته چې زلزلې ډېره سخته ځپلې د مرستو مخبر واړوي او کومک به ورسره وکړي دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري وس په عملار شو کابل ته د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل سر مقالو او لومړیو پانو کې کوم موضوعات څېړلې دي اسد الله لودین ورته کتنه کوي
د کابل چاپ نننې یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ثبات او پیاوړتیا په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونه او له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو درې ایستلو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي میسا خپلواکي ورسپانو خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې آیا رښتیا هم هیواد له ګواخه خوندې دی په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په امنیتي برخه کې د خپل حکومت کمزوري منلې خو زیاته کړې ده چې د ملي یووالي لپاره یې کار کړی او د هیواد د سیاسي جغرافیه د ویش مخې نیولې ده سرمقاله لیکونکي ویلي روسي نه امنۍ او د امنیتي ځواکونو پر ځای د پخواني جنگ سالارانو وسلول کېدو اندېښنې زیاتې کړې او خلک د ملي یووالي په اړه د ولسمشر خبرو ته د شک په سترګه ګوري د ورسپانې په باور د ملیشو جوړول کې د حکومت په ملاتړ هم وی بد نتیجې لري او انده چې افغانستان به په ګډوډستان بدل کړي سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي ولی هر ورځ د اوازې پیوړې کیږي چې د حکومت د نن ځینې کړي د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورسره نه امنۍ هم زیاتېږي په سر مقاله کې راغلي د خبر حکومت ته لنګدې سرچینو او چتېږي او دا په دې معنی ده چې د ملي وحدت حکومت کمزوري مدیریت لري سرمقاله لیکونکي ویلي حکومتي مشران د نور ځان ته غوته ونيسي خلک او ځانګړي کړي دي د امنیت په زیاتولو نه تورنوي او دا ځکه چې لداسي اوازو څخه د حکومت وسلوال مخالفین ګټه اخلي انصار خپلواکي ورسپانې بیا له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو را ایستلو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې ځوانان د بیکاری له امله د حکومت مخالفینو ته ورځي او په داسې وضعیت کې د جرمني ورستی اقدام او په داسې وضعیت کې د جرمني ورستی اقدام عادلانه نه دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکل شوی چې د جرمني دا اقدام او د ولسمشر اشرف غني لخوا د دې پریکړې منل د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په شمال زون کې د امن او امانزم د پولیسو چارواکي وایي په تیرو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 300 مخالف وسله وال وژلې دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه په دې اړه رپورټ لري.
په شمال زون کې د امن او امانزم د پولیسو د قماندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسله وال وژلې دي. په شمال زون کې د امن او امانزم د پولیسو د دریم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپول، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسله والو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړې او ډېر ژر په بغلان، کنټوز، جوچان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې فوجي عملیات ترسره کړل.
الحمدلله
دغه فوجي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، په کې د دولت مخالف وسله والو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمې تثبیت کړی دی او په کې به فوجي عملیات پیل
کړو.
د امن او امانزم د پولیسو د دریم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دی وایي چې د دولت مخالف وسله وال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د دریم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یو سرتیری یې په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د امن نظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خپرولو په منظور ورته ستاینلیکونه ورکړل چې ازادۍ راډیو هم نیو له همدې رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمال زون د امن او امن نظم د دریم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروتي حالت خپل کړی دی چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسله والو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، از دی رادیو، مزار شریف.
بلخوا د فراه ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان د دې ولایت د خلکو او مدني ټولنې له استازو سره شریک کړي. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت ریپورت واورو.
د فراه ولایت مقام خپل سرودنې کاري پلان په دغه ولایت کې مشرانو او د مدني ټولنې استازو ته د رسنۍ په حضور کې وړاندې کړ. دغه پلان شاخوا لس برخې دی چې د بیا رغونې چارې، امنیتي پلانونه او د روغتیا او ژوند سمونه په ټولیز ډول په دغه پلان کې شامل دي. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال د بیا رغونې پروژو او همداشان د امنیت په ټینګښت په راتلونکو سلو ورځو کې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په فراه ولایت کې به په راتلونکو سلو ورځو کې کابو شل رغنې پروژه بش پروژه
2 کیلومتر سرک اتصالی جغل ریزی همه مرکز که 55% کار از پیش رفته. دو پروژه سرک سازی
کابو 2 کیلومتر سرک به فراه په شهر کې، دوی نور پروژه به د کډوالو په شهر ګوټی کې، همداشان د ولایت ملمستون به ورغول شي او همداشان د مرمن د لیلی کار به هم بش پرشي او ګټه اخیستنه ته به وړاندې شي. لبل خو به د فراه ولایت مدني فعالان دغه سرزنې پلان په سمبولیک بڼه بولي او وایي د ملکی دوه امکان نشته. فریدایبت په فراه ولایت کې د منټو نه فعال دولت غواړي چې یوازې د شو حکومتوالۍ په برخه کې ګامونه واخلي.
شي نه و چې موږ وایو د غټ پلان او یو اساسي پروژه او بل شی درلو. دا پروژه دي چې ول دغه سلورزو کې افتتاح بل سي. دوی هم معلومات لري چې دغه پروژه مثلا دغه تعمیر د ساختمان شاید لس ورځې یا شل ورځې بعد افتتاح سي. دوی هم په خپل پلان کې ځای ولید. دوی یوازې یو په بخښ دغه مجلس او کې دغه غونډو کې چې دوی وایي جوړو د خلکو سره نظریات به توله او امنیتی وزه پاکله او تبلیغاتي په شک مسایلو باندې د لږه تطبیق ورده او دوی دا کار کولی سي.
خو د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي بیا وایي چې دغه سرزنې پلان پاره میاشي کې ارزول کیږي او راپور ولسمشر ته هم لیږدول کیږي.
ما قبلا این پلان های صد روزه را ساختیم با تفاهم تمام نهادهای دوم وزارتخانه هایی که در ولایت فرا هست.
موږ مخکې دغه سروزنی پلان په فرا ولایت که دغه ټول وزارتخانو د استازو ادارو سره به تفاهم کې جوړ کړی تر څو پکې کمی او زیاتی را نشي. پاره میاشت کې دغه کړنو فعالیتونو په اړه د سیمیز ارګان خپلواکې ادارې او د هغه لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم راپور ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ولایت مکان خپل د کړنو سروزنی کاري پلان له ولس سره شریکوي. وبل لیدل چې څومره به دغه پلان په راتلونکو کابو دریو میاشتو کې د دولت لخوا په فرا ولایت کې عملي شي.
اوس هم 2:30 بجې شوې. دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د کورونا چارو وزیر نور الحق علومی نن د ولسی جرګې له استیزایي غونډې بریالی ووت او په خپله دنده پاتې شو. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي کنفرانس له غړیو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کونړ په وټه پور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درست نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو د ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات لا دوام لري. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. د امریکا متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی آبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه سطحه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیبې زمان چمتو کړي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د قزاقستان په الماتا ښار کې په دوه کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کنفرانسونو کې له افغانستان څخه 15 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی وو. شاغل الکوزی زیاته کړی چې په دغه کنفرانسونو کې د ترانزیتي ستونزو د حل او په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې د دواړو لوري ترمنځ وسوې. شاغل الکوزی زیاته کړی چې دغه کنفرانس د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی و چې د دغه کنفرانسونو څخه لاسته راوړنې به د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیتي ستونزو حل وي. د الکوزی په خبره دغه کنفرانس د اکتوبر له 9 نیټې پیل او د دغې میاشت پورې 10 نیټې پایته ورسید. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې کورنۍ پانګونې بند سوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د ورستیو ناامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی قاسمی همدارنګه زیاته کړی چې په روان کال کې په دغه ولایتونو کې 40% صادرات هم کم سوي دي. شاغلی قاسمی همدارنګه زیاته کړی چې د نفتو، د غوړیو د تولید او د اوسپنې د ذوب د فابریکو په تړل کېدو سره سلګونه کسان بیکار سوي دي. او د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د بیکاری سطح ورځ تر بلې لوړیږي. د دغه اتحادیه رئیس معروف قادری ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د پانګوالو لپاره کاري مسؤلیت نشته او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې پانګونه کمه او ورسره د بیکاری کچه لوړه سي. شاغلی قادری وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله ډیری ځوانان له هیواده تېښتې مجبور شوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د کاري فرصتونو د جوړولو په هدف یې اوه طرحې جوړې کړې او اړوندو چارواکو ته یې سپارلې دي، خو تر اوسه حکومت په دې اړه خاصه پاملرنه نه ده کړې. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 95 پوله، یو ایرو 1 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 414 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ چې د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده. لیادم اباسی
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوې کیسه سر شوه. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی په نوم شوې وه. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال او هوا نه خبر شو.
ای فرزانه، له کوروسه زه ستړی شوم.
ها حضورې، د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچې وي؟
او خود اگه دوم ندیر شای را وری خیسته خیسته قلمونه هر شای
زوری دست نچه مکتب که ناکامه شم.
فرزانه اول نمره خسرم لسی ده نکمینگی، خود ریم او دوم بشی.
تو کل پا خدای نشبه بخواد دیر درس ور تو وایم.
وی فرزانه سپلی موش که دلا
وی داده دکان تم رو رسیدو کتابچه بواخلو زرزو.
خازه مخپل سپلی پلاس کرخلم کلارش کتابچه واخلا.
نه تم نسر راشا.
وی احسان الله
فرزانه ولی دو نظاری ارتا کبی زبا کتابچه در تواخلم.
تا بای ولی را تواخلی زا
خود بای زدر تواخلم. ویا چه ده پکار دی
زوری رازا. ای حلکا خدای چې ملنګ کاکا ته غکوم.
ملنګ کاکا ملنګ کاکا
غلی شه شیطانه کی. هی فرزانه دو نزان مخیا ته زما په نومې
تلی ونه چوای. زما نوم فرزانه ده، ستا نوم احسان الله. کومه ده چې ستا په نوم یم؟ ها راځه زهره
درده چې زو
دو نم نپیگی چې په نوم څه مانا.
وای کار چا وکړ؟ بس بیا نو وای نو دغه ده رسته رنده ما کش کړه.
او احمده تاسو ټول هغه کسان یې چې کار مو خلاص کړ، او کواله یې دا دی چې هم مو خیر ټول کړ او هم مو وکړه دیدنونه.
استاده دا خبره دې سم په نښه ولګېده، ځکه زموږ ډیر مرګري وو چې هم تازه د نجارۍ کار ته راغله او هم تر پای را سره وو.
ولی جانه یوازې در سره نه وو، سم مو ځانونه ستړي کړل. زه د بدمشه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ در سره جوړې کړې. ای
نازوانه دا خو نوی چې اوله ورځ راغلې دارې نیول دې م نه وزده، له ماشینه خو بیخي هېرېدلې.
هغه خو لومړی ورځ وه نو اوس راسه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم.
ښه ځوانانو، مزدور کار ته دوه شیان مهم دي، یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله شي او هم یې بل څوک وستایي.
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی؟
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده، چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي. او اوس د همدې وخت دی ځکه چې اجاره خلاصه شوه له خیره سره. خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مزته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو هم یو کسب زده کړ، او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی موږ سره کار ته ودرېده.
استاده کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطع و، خو استاده کله مې چې ستا مت ولید چې په یو لاس کار سج شاګردان هم روزي زم کار ته لیواله شوم.
دی الله شکر دی او زه ډیر خوشحاله یم. تاسو ټولو چې کوم از دکړه کړې دا به مو ان شاء الله چې ډیر په کار شي، خو کار مې پرېږدې مخته پکې لاړ سي.
استاد د تعمیر ملک څو بجې خودلې وي؟ اس نه چې هر څه ګډ وډي او خر راشي.
یاره بس هم دې څو دقو کې براسي، تاسو ترغه د اړې او رنده او د خپل ټکو پوک سره ټولوي
سمه ده ښه خدای دادا تر شهره د اضافي تختې لاندې ویلې ته وې سه
ولی جانا سخ په کار کې ګرم راغلی
اوه جميله تا دې خدای را ولی یا سلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چې کارم له خیره ختم کو استاد چیرته دی
او کار ختم شو استاد پاس منزل کې دی
اخر ډیر خو راغله مو می ویل تاګ نه مخ کې ووینم او استاد خبرې لپاره
ورښتیا هغه څنګه شو
یاره ما خو داسې څوک پیدا نکو چې پوښتنه دې مې پوره جواب راکې ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهیږي
او چې هر څوک په حق او حقوق پوهیدلای زما وروبه زما به مشورې زمکه نه خرڅولای
خدای دې خیر کی سبا سار به ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به پوښتنه وکړو چې داوا څنګه لسره پیلول شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام نایمه نایمه تا ته وایم غږ نه اورې
لا کار لرم
زه پوهیږم چې نه کار لرې او نه څه خو نایمه د پیښې نه تیښته نشته راشه کینه کار مې دی درسره
لالا زه چې په دروازه راننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې ما ته دې انتظار کوو
ګوره چې دومره پوهیږې نو ولې تښتې
دلاور لالا زه پوهیږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې را یادې
ګوره وروره مجبور یم چې یاد یې کړم خو نن را ته بیا دا خبره یاده کړه زه نه پوهیږم څه جواب ورکړم هغوی ته
زه دا خبرې نشم اورېدی هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري ریشخان دې راخیستی
نایمه وروره اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې درسره راواخلو خو په هغه مجلس کې ستا په مخ کې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هنګور ده
ولالا هغه وخت فرزانه څومره وه خو د کالم نه وه او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې
که تا نه یې کړې ما ستا مشر ورور ته ویلې دي
ولالا دا د تا دا خبره کړې دا څه ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوې کوي
ګوره نه یمه د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي
نه مې لور چاته په نامه کړې نه دا خبره د منلو ده ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لحاظ دې نه وي بیا مې سم ځواب درکو
خبره همدا ده هغه ما ته وایي چې ته د جنۍ مشر ته یې خانې تا جبه راسره کړې د خپلې خبرې به نه اوړې نو زه هغه ته څه ووایم
بدلاور لالا زما اولاد ستا وریرونه دي ته مشر ترې زما نه پستا حق ډېر دی
کور دې ودان ما ته هم خدای قسم دی که د خپل اولادونو نه هېڅ فرق وي
ښه چې فرق یې نشته نو ته خپل اولاد سره دا زیاتی منې
نایمه زه م په دې خبره نه یم راضي اوس راغلې ده نو ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې ته ږدي
دا کوم غیرت او نارینتوب دی لالا زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده وایم ماشومه ده ماشومه تا خبرې مه کوئ نورې مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ
نایمه زه نور نه پوهیږم په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه پوه شوې که نه
زه نه منم لالا
تې څنګه نه منې هلته خو ته هم ناست وې که نه تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل اوس اوبه د وخت تېرې شوي دي نایمه ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی او دا کار به هرومرو کېږي
دی احمد مورې زه خو نور په توره او سپین نه پوهیږم ته پوهشه او کار دی
څنګه زه پوه شم او کار مې صبره دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم
ومیرا زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم زما هم نه منې بس د شیطان منلې ده
ملامت خو زه او ته یو سړی یه که مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیرم نو دا ولور نه شو د خدای قهر شو په مونږ
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی وه ورته یې ویلي وه چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي
عمیره اوس د حل لاره څه ده څه کوې دې هلک خو نور پوزې ته ورسولو لکه د اوښ کینه یې ساتلې
د احمد پلاره ته ورغکه دا د سید لور چې ورته وغواړو هغوی به نه وایي چې احمد خو کوژده لري نو ولې
ټول خبر دی چې احمد ولې وایي چې د قدیر لور نه غواړي. قدیر په دې کار ځان وشرماوه چې یو ځل یې ولور واخیست او بیا یې راباندې دوه برابره کړ.
خیر ته احمد ته غکه، هغه بلې کوټې کې دی، ورته ووایه چې خیر دی، داسې دې نه کوي، د نازنین غریبې څه ګناه ده.
احمده و احمده
ها پلاره دانه دا راغلم.
زه د ګلالۍ کونټوب سوځلی یم، په پردۍ لور مې کله بدل اوریږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام زویه.
راشه زویه دغلته زما تر څنګ کښېنه.
دی خو توشک باندې کښېنه زویه، ګلم کلک دی.
همدلته صحیح ده مورې، بیخي صحیح ده.
ښه مې کوه عمیره، چېرته یې چې خوښه وي همالته دې کښېني.
ښه دی نو.
احمده دا مور دې څه وایي؟ دا اوس تا ته ښه کار ښکاري چې ته وایې ماته بل ځای کوژده وکوي؟
دا قدیر ته ښه ښکاره کېدل چې په شوې کوژده کې نورې بابولالې جوړې کړي.
وزویه خیر دی، داسې مه وایه، یو چې بد کوي ضرور نه دی چې بلې موکي.
مورې زه د چا سره بد نه کوم، بس زه غواړم خپله لاره بدله کړم.
ګوره زویه، د هرې ستونزې ځان ته د حل لاره وي، دا د ستونزې د حل لاره نه ده، دا ستاسو د ژوند مسله ده.
بس هر څه چې وي.
احمده زویه، قدیر پیسې غواړي او زموږ خپله انګور کورته راوستل په کار دي، څه پیسې شته څه به نورې پیدا کړو.
نه پلاره، زه وایم زه بیخي غواړم نه، او تاسې د واده خبرې کوئ ولې؟ دا د خدای لاره ده، چار څوک باره ناروا خبره کوي او موږ به یې منو.
وزویه جار دې شم، نو بله لاره نشته کنه.
همدا لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نه کوم. کوم ځای مې چې درښودلې هلته لاړ شئ، کم خواخه وی خوخه کنه زه پوشه او ژوند می.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې قانون او شریعت د واړه سن او ماشومانو د ودولو په حق له څه ویلي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا خوالی لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته وایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
خواهش با چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. د همدغه فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي. د خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د
غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څېړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان امریکایي پانتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان امریکایي پانتون رئیس وایي د لیلیې به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس چې د لیلیې د بنسټ ډبرې د کې خودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID د اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیې 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پرختی ادارې چارواکو د اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1921 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړی وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالی شوه. په افغان امریکایي په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په انلاین ډول د حقوقو پرشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه کبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو لاري غږ چتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپل ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی، تلکیفی دی او یو انستیتوت لرم که د شاسو لپاره په دغه ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدل، مثلا په دغه ځای کې شاسو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دی. دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغله د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز مغوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په شتما کې. ولی اوس سمساوی دي، شکر دي، موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي پوهنتونونو انجونې لرو که درس وایي او انستیتوتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړی وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله نوموړی وایي، د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډیره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې د پاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي. دا ډېره د دې دپاره مشکل و که ماته و مثلا خپل بابا وینځ کې قبول وکړي او زما په نظر د پاره احترام وکړي. لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه او شکر دی زما د پاره ډېر احترام لري د مشران او اوس ډېره ښه شوی دی وضعیت. مثلا موږ په ژری ولسوالۍ کې تللي وو، د ښځو د پاره مو کورسونه درلودله. څنګه ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه ورکړه که تاسو کولی شئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام کې لري تطبیق وکړي. او نور مثلا د ښځې کې د درس پاته و، یعنی د دې عمر ډېر سوي او نس کولای کی مکتب ته ورسی، د دوی ته پرمزه کورسونه جوړ کړ، د ساده موزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبر وکړ، دوی اجازه ورکړه که دوی راسي. اوس هم د فامیلونو ایسته کې اجازه نه ورکړي د دې انجونې په ځای ته ورسی، ولی زما په دفتر کې اجازه ورکړي. په دا خطر کې دوی پوښتوي د کسما دفتر د انجونو د پاره د دې د شزو د پاره هم ځای دی. او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو داده کې په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونو برابر دا ځایونه مجور کړی دي. او په دا خاطر ډېر فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې انجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوځي.
میرمن دورانی وای په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې ښځه په کندهار ضرورت لري، د دوی دپاره زمینه برابره سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، اوس شکر دی موږ په شورا ولایت کې ډیره شاز لارو کې د کوالس رول ایفا او کې په سیاست کې، او درې وکیلان مزوانان دي، او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وک د دې د پاره مارکتینګ جوړ کړ، او د دې د پاره کورسونه دلته د صنایع د سی په بخش کې اموزشي کورسونه دلته، لکه مثلا انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، او تخطاتي رسامي، قران شریف، دا شیان مدلو د رادیو استیشن یو شی دی چې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم شزینه پر دوی کې تاثیر ولرو، او دا دوه قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اغاسي او استفاده وکړي. او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه، او په داخله د دې کولای شي کې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا قوار کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکړي، یا خپل شذ استاد فلان د یو کار د لپاره ضرورت لري کې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي. ولی متاسفانه د دوی نس کولای شي بل عام انټرنیټ کیفی ورسې، په داخله تر موږ اجتماع دا نه مني کې یو شذ د دغه ځای ته ورسي، لیکن په دغه ځای کولای شي راس په داخله د یو شذ مرکز دی، او بل یو شبکه لري موږ د دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شازو په مورید کې فعالیت کوو. لکارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکړي، نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو، د دې سره قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخش کې شاز کول اس کار وکړي، موږ زمينه برابرو دا شاز راسي په دغه کار وکړي، دا شبکه په دغه بخش کې د دې سره کومک کوي.
اغلی مریم وای هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نور جنوبي ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي، خو دا چې امنیت نشټنو اوس نشي کولای. دا وای کله کله د دینو خلکو لخوا تهدید شوی هم ده، خو دا د تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
زما خوب زره کې مثلا هلمند روزګان زاول ته خپل فعالیتونه ته توصيه ورکړم، خو یو دینه قطه مشکل امنیت دی، اوس ناس وکولای کې دا کار وکړه، دا خطر هم مصارف دی دی هم امنیت متاسفانه نسته کې یو نو کې امنیت راستي موږ وکولس د نور شزګ په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو، د دې لپاره ځاسي یو کوچنی دفتر جوړ کو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونو توصيه پیدا کړي. زما د پارام تعدیدات دی او تلیفونونه کیږي، لیکن یو شاید از په خدای من لرم ده باور لرم، یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی، په دغه خاطر زه د مرګ بیره نه لرم، لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا از ما وجدان آسوده بوي.
مریم دورانی د هغو خدماتو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړی دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړی دي. یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم تر لاسه کړی ده. د نورو لاسته راوړنو په اړه د خپل راتبای
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه، په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډیر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي، او بل جایزه د یو دفتر و د دموکراسي د لپاره کار کوي، دا دفتر ډیر قطه دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي. په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډیر وو، او بل د ازادي بیان یو جایزه او د حلال لخوا ماته راکړ شو.
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم تر لاسه کړې ده. اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده، بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېری هڅې کړي او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي.
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وو. اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سم په کندهار کې، دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند ډیر قوی دي، تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ. د دې بابا تاسو ته خلق رای ورکوي، هر څوک کولای شي تاسو رای ورکړي، دا رای شمارش کیږي، هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي. دا جایزه یوازې ما نه ده، بلکې د ټولو شازو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي، او په خصوص د شاسو کې د وی په سول په بار کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوسی په بار کې کار کوي. په کندهار کې د شاسو استک خپل ځان لاس ورکړی دی، دوی اصلا جزا دا جزا ز دوی ته در واقع مرکوم په دغه تر واقع جدي فعالیتونه د قدر دي.
میرمن دورانی په پا پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای سي هر کار وغواړي کولای سي. صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نشو کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایی اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیمات دپاره زه ډېر کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېر ضرورت لرو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.